په روانو سیالیو کې دوهمه بریا خپل کړه. په دې وړاندې په دغو سیالیو کې هندوستان بنگلاديش ته هم ماتې ورکړې وه، خو بنگلاديش بیا په خپله لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په 5 وکټو ماتې ورکړې. د ورزشي خبرونو پای.
ازادي راډیو ته غوښتنې خبرونه په ویب سټ کتلای شئ، www.azadiradio.com مو آدرس ده. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جنگي جرمونو او بشري حقوقو څخه د سرغړونو د ادعاو په اړه 1 میلیون زیات شکایتونه د جرمونو له نړیوالې محکمې سره ثبت شول. اوس اکثر افغانانو په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC د څېړنې د پیلودو پورې خپلې هیلې غوټې کړي. په دې اړه یو رسمي څېړنه به په افغانستان کې د عدالت له تامین سره څومره مرسته وکړي، په دې اړه نوریاس نوری یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی چې په همدې سره به خبري برخه پای ته ورسیږي. وروسته به د ښځو پروګرام او همدارس د ګوړیا چار خپرونه خپره شي.
38 کلن نجیب الله حیدری په افغانستان کې د نږدې 4 لسیزو جګړو د قربانیانو او زیانمن شوو کسانو له ډلې یو دی. حیدری چې په سرپل ولایت کې بزګري کوي، د کابل د جمهوریت روغتون له بستره ازادي راډیو ته وویل چې 3 میاشتې مخکې ناپېژندو وسلوالو پرې ډزې وکړې او د ټپي کړ چې دا 3 میاشتې تر درملنې لاندې دی. دی وایي هیڅوک دا پېښه نه څېړي، د امنیې قمندان بې پروایي کوي، کاغذ پراني ده او بس.
کسی پرسانه میکنه، قماندان امنی سنجارت سرانگاری میکنه، کسی نمیکنه که بگیره، چیز قواز پرانی زیگت نیست.
خود سرپل سنچارک امنیه قماندان محمد صادق سیال ازادی را دوتو ویل چه پا دیاره تر اوست چیره نروانه ده دهه دوسیه مچیره او اوست ده سنچارک پا چرنوله کده.
هر دونه سرس موکردیم خود ازی متظره.
اما هر چمره مچه حدسه وکره چه پا خپل زیان منشوی حاضر شی او مکتری دغه پیخ پاره توضیحات رکلی نه حاضریگی. ډیره لری بریښي چې د حیدری په څیر په افغانستان کې د ډیرو دا ډول پیښو او نورو جنایتونو عاملان د مجازات شي. له مجازاتو تیښته د ادارو کمزوري او د پیښو له عاملینو سره حساب کتاب نه کول سبب شوي چې په افغانستان کې له 1 میلیون زیات کسان د احتمالي جنګي جنایتونو په اړه شکایتونه د جرمونو نړیوالې محکمې ته وسپاري. دا یوازې دوی نه دي، بلکې په میلیونونو افغانان د خپلو وژل شوو عزیزانو او نورو ظلمونو لپاره چې پر دوی د مختلفو حکومتونو د نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو جګړه مارانو او د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې په څیر افراطي ډلو لخوا شوي د عدالت غوښتنه کوي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی ول هغو ادارو څخه ده چې له دغې نړیوالې محکمې سره د 1,170,000 شکایتونو په ثبتولو کې ونډه اخیستې. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر وایي 1,070,000 شکایتونه یې له دغې محکمې سره آنلاین ثبت کړي او هغه د خبریالانو د وژلو، تښتولو او له هغوی سره د نورو ناوړه چلندونو په اړه شکایتونه دي چې د 2003 او 2010 کلونو ترمنځ د طالبانو، حقاني شبکې او داعش په څیر ډلو لخوا ترسره شوي دي. د جرمونو نړیواله محکمه که په افغانستان کې د جنگي جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي څېړنه پیل کړي، هغه به د 2003 میلادي کال د مې له میاشتې وروسته ترسره شوو جرمونو په اړه وي، ځکه افغانستان په همدې کال د روم تړون چې پر اساس یو کال مخکې په 2002 کې دغه د جرمونو نړیواله محکمه تاسیس شوه لاسلیک کړ. خو په دې هیواد کې ډیر داسې جرمونه او ظلمونه شوي چې د مخکنیو لسیزو پر حکومتونو پورې اړه لري او تر اوسه له عاملینو سره حساب کتاب نه دی شوی. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالی فتو بنسودا په 13 نومبر میاشت کې اعلان کړی و چې هڅه کوي د هغو احتمالي جنګي جرمونو د څېړلو لپاره رسمي اجازه ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د امریکا د پوز، CIA، طالبانو او په هغو پورې تړلو نورو ډلو لخوا ترسره شوي دي. د دې محکمې د عامه اړیکو دفتر د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی دی، یوه ایمیل له لارې په ځواب کې ویلي چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده شوې او محکمه به د زیانمن شوو لخوا د شکایتونو تر څیړنې وروسته نهایي پریکړه وکړي. پاتریشا ګاسمن چې د بشري حقونو د څارنې په سازمان کې د افغانستان په اړه څېړنه کوي وایي د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنه افغانانو ته یو مهم پیغام ورکوي او زیاته کړه چې محکمه به ډیر ژر پریکړه وکړي چې بشپړ تحقیقات پیل کړي کنه، چې دا به د دې په فکر په افغانستان کې د انتقالي عدالت پر لور یو جدي ګام وي. خو ګاسمن چې 4 لسیزې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه څېړنه کړې او لیکنې خپرې کړې وایي د بښنې هغه قانون د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې هغو هڅو ته د پای ټکه کېښود چې په 2006 میلادي کال کې تصویب شو. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په 13 کلونو کې په دې نه دی بریالی شوی چې په تیر کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه خپل راپور خپور کړي. ګاسمن زیاته کړه،
فکر کوم چې افغانانو نور د انتقالي عدالت د پرمختګ په اړه باور له لاسه ورکړی دی.
په عین حال کې واشنگتن هم نه غواړي چې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې ښکیله شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 13 نومبر میاشت کې په یو بیان کې وویل چې د امریکایي پوځیانو په اړه د آی سی سی څېړنه کاملا غیر قانوني ده او توجیه نه لري، خو کابل ویلي چې له دې محکمې سره به همکاري وکړي. دغه همکاري ته د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله 13 میاشت په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په وینا کې هم اشاره وکړه او ویل چې موږ له دغه محکمې سره همکاري ته ژمن یو، او هغه جرمونه چې د روم په تړون کې درج شوي د افغانستان د 2018 کال په جزایي کوډ کې هم منعکس شوي دي. عبدالله زیاته کړه چې په تیرو دو کلونو کې د جرمونو له نړیوالې محکمې سره ارتباطي اړیکه ټینګه او همکاري پیل شوې ده. عام افغانانو اوس د دغه محکمې د څېړنې په پیلېدو پورې ډېرې هیلې تړلې. د چارو یو شمېر سیاسي کتونکي بیا د افغانستان په روانو شخړو کې د دغه محکمې ښکېلې ده یو مهم اقدام بولي. د سیاسي چارو کارپو حاجي سید داود په دې نظر دی چې که یوه نړیواله مهمه محکمه دغسې یوه څېړنه پیل کړي، دا به وسلوالو طالبانو او د جګړې نورو لورو ته یو ښکاره پیغام ورکړي چې یوه مرجع شته چې د بشریت ضد اعمالو پوښتنه او ګروېږنه کوي.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. دې ونې په خبرونه کې د افغانستان لومړی میرمنې بیبی ګل غنی د مرکې دوهمه برخه اوري. تیر ونې د وخت کموالی لامل د لومړی میرمنې د مرکې و برخه خبره شو چې د افغان خزو د ژوندانه د زینو مسایلو په اړه خبرې کړې وي. هله د تر پای را سره ملوسی. قدرمنو اوریدونکو، لکه په تیر پروګرام کې چې هم څناڅه یادونه وشوه چې اوس هم په افغانستان کې د خزو پر وړاندې په مختلفو بڼو تاوتریخوالی موجود دی، لکه فزیکی تاوتریخوالی چې وهل ټکول، د بدن د غړو پرې کول او دې ته ورته نور مسایل. همدارنګه صحرایي محکمې، ناموسي وژنې، جنسي تیری، په واړو عمر کې د نجونو ودول، په ښار بازار او دفترونو کې د ښځو او نجونو ځورول، په اداراتو کې له ښځینه کارکوونکو سره دوګونی او تبعیضي چلند، او دې ته ورته نور مسایل چې افغاني میرمنې ورسره په ورځني ژوند کې مخ دي. تیره اونۍ مو د همدغو ستونزو د حل لپاره د افغانستان د لومړۍ میرمنې بیبی ګل غنی مرکه واورېده. دا ونۍ د نوموړي د مرکې پاتې برخه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په رهبرۍ کې د ښځو د کمې ونډې، پروموټ یا د ښځو د ظرفیت لوړولو پروژې او په کارځای کې د ښځو ځورولو مسایلو ته ځانګړې شوې ده، تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
د نیمه نړۍ خبرونه هر سه شنبه مازیګر 3 بجې او تکراری دوشنبه ماسپښین 2 بجې او 15 دقیقې لا اسدی رادیو څخه اوریدل شي.
میرمن غنی د راپور نه لمخې د 1906 نویم کال په بهر کې د افغان خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د ډېرې دو په حال کې وي، لکه ناموسي وژنې، ځان وژنې ته د خزو مجبورول، لفظي او فزیکی تاوتریخوالی او د تنور ورته مسایل. سره دې چې په افغانستان کې حکومت او یو شمېر بنسټونه د خزو د حقونو په برخه کې کار کوي، خو بیا هم تاوتریخوالی ورځ تر بلې د ډېرې دو په حال کې دی. ستاسو په نظر ولې دومره هڅو سره سره بیا هم تاوتریخ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر دی، او څه کول پکار دي چې دغه تاوتریخوالی ورو ورو راکم او بیخي له منځه لاړ شي؟
د بخش آگاهی اما امی کار زیاد شده. در تلویزیون میبینین که سر وضع خانوما، سر حقوق خانوما، حقوق اطفال.
د اما پوهاوی په برخه کې کار دی دی. پرستنوی که تلوینو چیه ده خوزو او ماشومانو ده حقونو او ده بشری حقونو په برخه که اما پو هوایشته. حقا بنسطونه چیه خوزو تا کار کبی خپلا حتا کبی. تل چی او رو که یوه خزا پا غور یا نورو لرو پرتو ولایتونو که ورسر ظلم کیگی، تل زمگل دفتره یوه مشاوره لخوزو چار وزارت سره پا تماس کیگی. وینو چیه ده خوزو وزارت طول ولایتونو تا استازی لیگی او حتا کبی زیانمن خزا یا جلی کابل تراولی. تداویه کبی. مدافع وکیل ورته نیسی او نورې مرستې ورسره کوي. هغه بنسټونه چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي تر خپله وسه د ښځو لپاره کار کوي. زه پوهیږم چې د ښځو چارو له وزارت شکایتونه ډیر دي، خو دا یو پالیسي سازه وزارت دی او اجرایي صلاحیت نه لري. دوی فعالیتونه محدود دي، دوی ته صلاحیتونه نه دی ورکړل شوی، یوازې په ځینو مسایلو کې د رایې ورکولو حق ورکړل شوی دی. زما په نظر کې میرمنې غواړي چې ښځو چارو وزارت ښه کار وکړي، باید سره همغږي شي او وړاندیز وکړي چې یاد وزارت اجرایي صلاحیت پیدا کړي. که فکر کوي چې یو قوي وزارت ولرو، باید د فعالیت امکان ولري.
باید انمی صدای خانوما بلند شود که ما یک وزارت قوی باید باشه که امکانیت فعالیت داشته باشه.
من نه اغلی غنی را بشو بلی پختنی تا د افغان خود پر وړاندې بل اساسی ستونزه دا ده چې دوی د کار په محیط کې مسؤلیت نه لري، جنسیتي تبعیض سره مخ دي او په ځینو موارد کې له جنسي ځورونې سره هم دوی مخ کیږي. ستاسو په نظر د دغه ناوړه پدیدې د لمنځه وړلو لپاره څه باید وشي؟ خپله میرمنې څه کولی شي او اړوند ادارې په دې برخه کې څه مسؤلیت لري؟
علی که میبینین مثلا در اخبارا از امریکا میبینین که البته یکی از پیشرفت‌ترین کشور در دنیا، چه کم مشکلات خانوما همونجا پیدا میکنن؟
اوس چی پا ورسپانو که بینو پا امریکا که چی یو پر مختلله هیواد دی، خزی پا کارزای که سونزی لری. در دول سونزی پا طول دنیا کشته. زما په نظر حل لاره داده چی حکومت کولی شی در کار پزای که یو شمیر مقررات پلی کری. خو تر کومه چې ما ته معلومه ده دغه مقررات هغه څه چې لازم ده نه تطبیقیږي. ما په افغانستان کې څو لسیزې ژوند کړی او ډېرې تجربې مې حاصلې کړي دي چې په کارځای کې باید ښځې له نارینه او همکارانو سره څه ډول چلند وکړي. زه ښځو ته ځینې سپارښتنې او مشورې لرم. تاسو چې کله کارځای ته ځئ، تل ځان ته احترام کوئ، سمې او منظمې جامې اغوندئ او تل خپل کار ته پام کوئ. هغه مسؤلیت چې تاسو ته سپارل شوی هماغه ترسره کوئ. هر چا سره خبرې او خندا مکوئ، ځکه دفتر د کور پشان آزاد نه دی. ښځې باید دا مقررات ولولي چې په دفتر کې له نورو سره څه ډول رویه وکړي او له دوی سره باید نور څه ډول رویه وکړي. ځینې ښځې زما دفتر ته راځي او له دې بابته شکایت لري چې له ما سره په دفتر کې ناوړه چلند